تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی په دې یو ساته خبری خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمی او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې پاکستانی چارواکي ادا کوي چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري. قبایلی مشران وایي د فاټا د راتلونکي پاړه په پارلیمان کې وړاندې کړل شوی بل دې منصور کړل شي، او د مصر په سینای سیمه کې او مسافروړونکو الوتکا راغورځېدلې ده. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې دوام لري، خو ځینې زلزله ځپلي د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کوي. د انډی ایم ای ویاند احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو زلزله ځپلو سیمو کې په راتلونکو سوروزو کې د موسم خرابېدو ویره ده او کېدای شي امدادي هلې ځلې ورسره اغېزمنې شي، خو بیا به هم متاثره خلکو ته د مرستو رسولو پوره هڅې کوي. دی وایي
کمپنسیشن کا لائحہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس کے مطابق
دا معاوضے فیصلہ شوی دا او چې څومره هم خلق د متاثرینو په هیڅ رجسٹرډ کیږي، هغوی تبا د وزیر اعظم نواز شریف د اعلان مطابق معاوضے ورکول شي، او د لړکی صوبائی حکومت هم 2.8 کروڑ روپے جاری کړی دي. نو دا سه وفاقی حکومت به هم د دې لپاره پیسې ورکوي او متاثرینو ته به دا پیسې نیخ په نیخ ورکول کیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د چترال او شانګلې سیمو ځینې زلزله ځپلي شکایت کوي چې تر اوسه ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. د شانګلې سره تعلق لرونکي سعید خان نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې ورته خیمې او نور ضروري سامانونه ورکړي. د قبایلي سیمو مشرانو غوښتنه کوي چې د فاټا د راتلونکي پاړه چې په پارلیمان کې کوم بل وړاندې شوی دی باید هغه سر تر سره منصور کړل شي. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم لخوا په فاټا کې د اف سی آر د ختمولو او قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو په هکله نن په پېښور نشتر حال کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د سیاسي ګوندونو غړو، خبریالانو او زده کوونکو ګډون کړی وو. د فاټا لایټس فورم یو مشر اجاز محمد نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د دې بل د منصورې پورې خپلې هلې ځلې جاري ساتي، چې پکې پراتلونکي کې احتجاجونه هم شامل دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی چارواکي وایي په پاکستانی جیلونو کې د قید افغان کډوالو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. لمشال ریډیو سره نن په خبرو کې د افغان سفارتخانی یو چارواکي زبی الله ویل باید د پاکستان حکومت دوی ته د دغه هېواد په مختلفو جیلونو کې تر بندي افغان قیدیانو پورې د رسایې مکور کړي چې دا شان د دغو قیدیانو د خوشي کېدو بندوبست وکړي. زبی الله زیاته کړه چې پرون ورته د پینډیا اډیاله جیل ته د ورتلو اجازه ورکړل شوه، ولته له افغان قیدیانو سره ولیدل. نوموړی زیاتوي چې په دې افغان قیدیانو کې زیاتره د اسناد نه لرلو له وجې نیول شوي دي، او اوس پکې د زیاترو د قید موده ختمه شوې ده. په پنجاب او سند صوبو کې نن د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره خلکو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې رایه واچولې. د مشال ریډیو خبریال وایي د پنجاب په 1200 د سند په 8 ښارونو کې ټاکنې کېدې. په پنجاب کې 45,000 او 103 او په سند کې 10,080 امیدوارانو برخه اخیستله. په پنجاب کې په پولینګ سټېشنونو امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي وو. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي چې په صوبه کې به شاوخوا 400 هایر سیکنډري سکولونو ته هم د شخصي سکولونو په څیر اسانتیاوې ورکړي. عاطف خان نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې 13 ورځ د وزیراله په مشرۍ کې د یو غونډې پر مهال پرېکړه وشوه چې د صوبې 402 هایر سیکنډري سکولونو ته له نوي دور سره سم د سهولتونو ورکولو په منصوبې تقریبا 40 ارب روپۍ خرچه راځي، او په دې منصوبه کار پیل شوی دی.
اوس 402 سکول دی، هایر سیکنډری سکول، په دې کې ګراؤنډ، په دې کې آی ټی لیب، په دې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، په دې کې پلے گراؤنڈ، مطلب چې مکمل څنګه چې پرائیویټ سکول چې دغه شانتي د هایر سیکنډری سکول ټول ان شاء الله تعالی دغه سټانډرډ ته راوړي، او کار په دې باندې شروع شوی دی.
عاطف خان زیاته کړه چې دوی په راتلونکي کې د پرایمري سکولونو د معیار ښه کول لپاره هم ځینې منصوبې لري چې پکې د استادانو کمرو د نورو سهولتونو زیاتول شامل دي. په پاکستان کې یو غیر سرکاري اداره وایي په دې هواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطان یا کینسر مري. د جمعې پر ورځ لمشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پینکریبن نومې ادارې ویان ناصر غفور وویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي، چې پکې د زیاترو تعلق له خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره وي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان لسی جرګې په جمهوری ریاست کې د یو خپلواک اقتصادي مشاوریت د جوړولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی فرمان رد کړی دی. دغه فرمان چې سمو د وړاندې ولسی جرګې ته لیږل شوی و، د جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې پرې رایګیری وشوه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل په جمهوری ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د جوړولو په اړه د افغانستان د جمهور رئیس فرمان رد شو. د افغانستان د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي دغه ولایت د خاک یارکس پر پوسته د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ پنخته کې د سیمه ایزو پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د غور والی ویان عبدالحی خطیبی نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه نښته تیره ورځ پیل شوې ده او یو امنیتي سرتېر پکې زخمي شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر چارواکي وایي د روسیې الوتکه چې پکې شاوخوا 240 کسان ناست وو په سینای ټاپو وزمه کې په مکمله توګه تباه شوې ده. د رپورټونو له مخې د الوتکه د سینای په شمالي برخو کې د ساحلي ښار آریش په جنوب کې راغورځېدلې ده او په سیمه کې د ژغورنې ادارې لخوا امدادي کارونه هم پیل شوي دي. د الوتکه د مصر د ښار شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه. چارواکي وایي چې د الوتکه نن د پرواز شاوخوا 30 منټه وروسته د رډار له حدودو څخه لدرکه شوه. د روس چارواکي بیا وایي چې په دې الوتکه کې شاوخوا 212 مسافر ناست وو چې پکې 12 ماشومان وو، باقي 9 تنه د الوتکې عمله وه. او وروستۍ خبر دا چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران وایي د ویانا په پرونۍ غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل په لور پرمختګ شوی، خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات اوس هم پر ځای دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالانو سره د دغې مسئلې د حل لپاره د خبرو په جاري ساتلو اتفاق وکړ. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې انیسا اجمل وړاندې کول. د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې تر ژمی وړاندې یا د زلزله ځپلو مرستې چټکې کړې دي. بل پلو د خبر پښتونخوا تر ټولو زیاتې ځپل سوي شانګلې یو اوسېدونکی وایي
زمنګ دا څلورمه پنځمه ورځ به چې زلزله شوې ده او موږ ته څه قسمه امداد نه دی راغلی. د علاقې ته یو 15 ټینټونه را لګري دي حکومت او هغه هم چې کم دی په تاڼه کې حواله کړي دي.
د قبایلي سیمو یو شمیر مشرانو او سیاسي مخکښو د یو غونډې په ترڅ کې غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي د صوبې د سکولونو حالت ښه کولو لپاره جدي ګامونه اخلي.
بالکل، پدې کې ګراوند، پدې کې آی ټی لیب، پدې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، پدې کې پلے گراؤنڈ، مطلب چې مکمل څنګه چې پرائیویټ سکول چې دا شانتي دا هایر سیکنډری سکول ټول ان شاء الله تعالی دا سټانډرډ تر اوسه.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې له افغان بندیانو سره لیدا کاته کړی دی. د سفارت یو چارواکی وایي
په دې کې داسې الکانو مو چې یعنی د 13 کالو نه عمر کم وو. ان شاء الله په نږدې وختو کې به مونږ د دې دا مشکل حل او که مونږ وشي د سفارت له خوانه دې ته یو وکیل ونیول شي.
دا دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریده، د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې ترجمه وړاندې یا د زلزله ځپلو مرستې چټکې کړې دي. دا خبره د یاد ادارې مشر اصغر نواز کړې ده. بل پلو د خیبر پښتونخوا تر ټولو د ځپل سوي سیمې شانګلي اوسېدونکي وایي چې له دوی سره مرستې نه دي سوي. د مشال ریډیو خبريال سراج زهير په دې اړه رپورت لري.
د فتونو د نظم قومي اداره وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي او یوه ورځ نیمه کې به امدادي رقم هم متاثرینو ته ورکړل شي. اسلام آباد کې له مشال ریډیو سره خبرو کې د انډی ایم ای ویان احمد کمال وی چې په زلزله ځپلو سیمو کې د لومړي نومبر نه د بارانونو او واورې ورېدو امکان دی چې یره د دغلته به امدادي کارونو کې مشکلات را پیدا شي، خو دوی بیا هم خپل پوره پوره کوشش کوي چې د متاثرینو امداد په وخت وکړي. په دې حواله نوموړي
کمپنسیشن کا لائحہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس کے مطابق
دا معاوضے فیصلہ شوی دا او چې څومره هم خلق دا متاثرینو په هیڅ رجسٹرڈ کیږي هغوی تبا دا وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان مطابق معاوضے ورکول شي او دې لړکی صوبائی حکومت هم 2.8 کروڑ روپے جاری کړی دي. نو داسې وفاقی حکومت به هم د دې لپاره پیسې ورکوي او متاثرینو ته به دا پیسې نیخ په نیخ ورکول کیږي چې هغوی څنګه غواړي هغه رنگ خپل کورونه جوړ کړي.
دا حکومت دا وی په خپل ځای خپل پلو د خیبر پښتونخوا چترال او شانګلی سیمه خلک له حکومت غیله کوي چې دوی ته تر اوسه د حکومت له خوا سه امداد نه دی ورکړی شوی او نه یې ورسره سنور کومک کړی دی. له شانګلی د دیدل سیمه نه یوتن سید خان مشال ریډیو ته وی
حکومت خلاصې امداد نه دی له اوسه پورې د موږ تقریبا دوی سنور کور پرېوتی مته سره روان زمونه یو ضروري نه غواړم امداد لاسته سم نه دی راغلی هم تاسو چې نه لسی چې څه دوی چې چې راغلی د ډیسټنت یو چې راځي ګلی او چې څه خو چې هغه هغه چې څه براجي زبا دا کوم هغه مونږ ته یو ګرانټر بای دم راځه چې سره مونږ ته ځان لسی هغه ګل کا سر د پاسه سوره جو ګنا
د شنګلی ضلع کونسلر سلطان نبی مشال ریډیو ته وی چې د دې پسیمه کې لدیر شو نزيات کورونه په مکمل توګه تباشوي دي خو حکومت ورته یوازې 15 خیمه را لېګلی کوم چې نه پوره دي نو وړي زیاته کړه
مونږ خو ضلع شنګلی حصہ یو خو مونږ خدا وو چې را مونږ پاکستانیان نه ولې چې مونږ دا سلورم 15 روز به زلزلہ شوی دا او مونږ ته څه قسمه امداد نه درغله د علاقې ته د قشنت خلک پریشان دي کورونه ډیمیج پراته دي یو 15 ټینټونه را لېګلی دي حکومت او هغه چې کوم دی په تانه کې اول کړی دي چې څه څه دي تا غي چې څه غریبون پریشان دي چیرې دا اوس ورکول وړي نو ایسي سب دي یا کله چې کوم تنظیمي لري ډي سي طرف نه نغوي دا به ورکوي نه ارمي ولا برازي او 15 ټینټونه به تقسیموي ته څه قسم ریلیف تلته کې نشو زمونږ سره په خوا کې تورغر دي نو تورغر کې هر هليکاپټر روانې دي ترانسپورت ترانسپورټیشن شروع دي الته کې هر ځای ته چې کوم دی کلی کلی ته غرونو ته چې کوم دی امداد روان دي یو باسین دی به منځ کې موږ راپور شته موږ ته څه قسم دغه نشي
دي زلزلې نه د خیبر پختونخوا چترال دیر او شانګلس سیمه زیات متاثر شوې دي او د انډیمه په وینا چې په دې زلزله کې تر دې دمه 202 یا خلک مړه شوي او 2220 کسان جوړل شوي دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د قبایلی سیمو وکیلانو تنظیم لخوا په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون د ختمولو او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ګډولو لپاره د پېښور په نشتر حال کې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د قبایلی سیمو مشرانو، سیاسي مخکښو او وکیلانو ګډون درلود. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د دې غونډې په اړه رپورټ لري.
ټول قبایلی مشرانو د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې قومي اسمبلی کې د فاټا یا قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو کوم بل وړاندې شوی دی هغه د زر تر زره منظور کړي چې قبایلی اولس ته هم بنیادی حقونه ترلاسه شي. د غونډې تابع کوونکي د قبایلی وکیلانو تنظیم مشر اجاز محمد مشال لیډو ته وویل چې نن دوی د دغه بل د منظوري په حق کې یو تحریک شروع کړو او تر هغې به دا دوام لري تر څو چې دغه بل نوی منظور شوی.
دا یو سلسله ده چې هغه شروع شول لکه نن دا پروګرام دی سبا چې په جمرود کې یو ډېر غټه جلسه کیږي د دې بل په حمایت کې او په دویم تاریخ باندې چې کوم دی د ټولو سیاسي پارټیانو مشترکه اجلاس راغوښتل شوی اسلام آباد کې او په 14 تاریخ باندې ډېر لوی جلوسونه به راوځي د احتجاج په شکل کې او دا بزي اسلام آباد ته داسې قوتونه شته هغه د پولیټیکل اډمنستریشن د فاټا سیکریټ او هغه ته موږ مراتب یافته طبقه وي هغه وي چې دا اف سی آر د مزید پاتې شي او زه ډېر افسوس سره دا خبر هم کوم چې په هغه کې داسې خلک هم شته چې څوک د پښتنو ملي وحدت په نوم باندې سیاست څوک د مذهب په نوم باندې سیاست کوي.
د قبایلی سمونه په خوانی د قومي اسمبلی غړي او وکیل لطیف افریدی مشال لیډو ته ویل چې د پاکستان آئین د لومبه آرټیکل یا ماده تر مخه فاټا هم د پاکستان برخه ده نو باید د دې اوسیدونکو ته هم د نور پاکستان د وګړو په شان بنیادی حقونه ورکړي شي.
موږ په پاکستان کې شاملې یو څه بهر خو نه یو په فاټا کې اسیم ډیر بچال چې راکم جبر مسلط شوی د طالبانو او بیا فوج لاړو طالبان یې وزغلول یا نو دا غي نتیجه دا خو پکار نه چې جبر ختم شي. په دې نتیجه کې به په فاټا خلکو ته په صوبه کې ممبران ملو شي، های کورټ او سپریم کورټ اختیار به ملو شي، بلدیات به ملو شي او په بجټ او په ترقیاتو کې به دوی ته یې سم ملو شي. په موجوده حال کې خود فاټا نه تپوسوک شته، نه برخه معلومه ده، نه یې سم معلومه ده.
دغه پروګرام کې د زنانو نمائندګي کوونکې د غیر سرکاري تنظیم خويندو کورغړې نظر سید وینا ده چې په قبایلی سیمو کې زنانه ډېر ورستو پاتې دي او دغه زنانو ته یو بنیادی انساني حق هم نه ترلاسه.
زمونږ د پښتونخوا خويندې هم ورستو پاتې دي خو زمونږ د فاټا خويندې بيخي ورستو پاتې دي. هغه ته اوسه پوری بنیادی حقوقونه کوم چې موږ د صحت خبره کوو، موږ د تعلیم خبره کوو، هغه ته اوسه پوری نه دي ملاو شوی. موږ سره اوسه پوری یو تعداد موږ سره نشته چې موږ باغې باندې خبرو کوو چې دومره تعداد زمونږ د فاټا خويندې چي دي هغه د صحت د بنیادی چکم سہولتونه دی هغه غیته ملاویږي، تعلیمی سہولتونه چکم دی هغه غیته ملاویږي. نو زموږ حمایت خو په دې قانون کې څه کده چې چرته فاټا چې دی هغه د فاټا حصہ جوړ شوانو هغه خويندو ته به هم رسملاو شي چې کوم اوسه پورې پابند دی او ګورونه کې راسته دي
د پامل دا چې هم د فاټا سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی غړو په اسمبلی کې یو بل وړاندې کړ دی چې پکې غوښتنه شوې ده چې د وفاق د تنظیم د لاندې علاقې یا فاټا دی پاټا یعنی د صوبې د تنظیم لاندې راوستل شي چې تر مخه به دوی ته هم د پاکستان د آئین تر مخه ټول بنیادی حقونه صوبایي اسمبلی کې نمائندګي او های کورټ او سپریم کورټ ته رسائی هم ملو شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېده چې د پاکستان په سند او بلوچستان پنجاب صوبا کې نن د بلدیاتي ټاکنو په لړ کې رای اچول کېده د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون پر کرښه دی ریاض مساخیل لته خو 15 بجې پر سوي دینو د رای اچولو لړۍ بدریدلې وي که څنګه
نہ بروال دا اونی مونا پنی مو بجو پورے چکم دینو دا دا اٹھنو عمل بجاری پنی مو بجو پورے وقت پر کرے شوے دے دا اوس چونکہ آخری پنزلس منٹا پاتی دی او پدے کے ہم کم چے وٹران دی نو حغی پر لویش میر کے دا پولنگ سٹیشن ہونا بار ولال دی خو بیا ہم چے ہر آغا تن چے آغا دا پولنگ سٹیشن احاتے تا وردن نشی نو دا پنی مو بجو نا رستو ہم حغا تا دا ووٹ اچولو آغا با اجازت بوی دا غرنگ چے اوسا پورے کم حالات تیر شنو پاغی کی دا سندھ پا مختلف سیمو کی دا غرنگ دا پنجاب پا مختلف سیمو کی تاو تریخوال هم دا مختلف سیاسی پارٹو یا دا ازاد امیدوارانو دا پلویانو ترمنز آغا هم پا نظر را غلی بیا پولیس چی گبدر حقی دا زنی کسانو خلاف مقدمه درج کلی دی زنی گرفتاره هم پا کلی دا غرنگ دا وزیر اعظم نواز شریف پا زد هم یو احتجاجو کو پیپلز پارٹی پا لاہور کی کلی چی حقا دا ووٹ اچولو دا پار راغه نو مخالف ڈلی دا نیوکه کوي چې داغه د پاره د ووټینګ عمل او درول شو او هغه ته خصوصي لار جوړ شو دغه شانت د نورو خلکو ووټ چې کم دینو هغه باندې اثر پېوتو نو هغه باوجود بیا د وزیر اعظم هاوس له طرفه هم یو بیان راغی د هغه خبرو ترتیب یې وکړو نو دغه رنګ مونږ اوس پورې وګورو چې څونه د ووټونو عمل شوی دی په سند کې چې کم دینو مختلف ځایونو کې د ډزو واقعیات هم مخې ته راغلي دي ویل کېږي چې په هغه کې ځینې کسان مړه شوي هم دي نو دغه د ووټونو عمل چې کم دینو هغه له تر دې د مروان دی چونکہ عدالت د لاہور ہائی کورٹ چکم فیصلہ ورکڑے بیا چکم الیکشن کمیشن کم ہدایات و ضابطہ اخلاق میڈیا دا پار جاری کری چی حغیبا دا سرکاری نتیجو دا اعلان دونا مخ کی خپلا سا قسمہ رائے یا خپلا سا نتیجہ مخی تا نراولی نو پا دغا وجہ باندے چکم دینا اوسا پوری سا قسمہ نتیجے مخی تا ندی راغلی چی آیا کم کم زینو کی چاچا یا کمو کمو پاٹو اگی برے تر لاسا کرے دی جی
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل استاد ته معلومات درکول
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې د صوبې په یو شمېر سکولونو کې به داسې ګامونه پورته کوي چې د دې سکولونو حالت ښه سي او د په وینا له شخصي یا پرایویټ سکولونو سره برابر سي نوموړي دا خبرې له مشال ریډیو سره د مرکې په ترڅ کې کړې ده له د سره مرکه د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزي کړې ده
تاسو دو سکول دی ہائر سیکنڈری سکول اغا ټول سکول مونږ لګیا یو مکمل لاغه سټنډرډایزیشن کوو دا غیر رینوویشن کوو چې هغه مونږ د پرایویټ سکولونو برابر راولو چې څنګه مطلب دا نو سکول دی پرایویټ سکول دی چې دا بالکل پدې کې گراوند پدې کې آی ٹی لیب پدې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پدې کې پلے گراوند مطلب چې مکمل څنګه چې پرایویټ سکول چې دا شانتي دا ہائر سیکنڈری سکول ټول ان شاء الله تعالی مطلب خراب دی
کمزے مختص تھی کار شروع کی کل پوری دے پورا کے دو امکان نے
تقریباً 4 ارب روپئے مختص شوی دی او کار پدی باندې شروع شوی دی دی فیزیبیلٹی جوړ شوی دا دی هر یو سکول بیل بیل لگا روان دی اغا اسٹیمیٹ سے لگی ہے نا چې په هر یو سکول باندې بیل بیل سونه پیسې لگی دا خو نو کنسٹرکشن نه دی کنه نو دی اسٹیمیٹ لگول ګران کار دی چې کوم ځای کې رینوویشن نو اغا بیا هغه اندازه لګول ګران کار شي ګره.
تاسو په خلک کم هایر سیکنډري سکولز کم موجود دي دا کافی دي کنه نوې سکولونه جوړولو ضرورت شته؟
نو ګورې نیډ خو اوبویسلی شته، مطلب څه زینو کې لای چې څونه زیات نه زیات جوړ شي. نو خبره ده په بارل اصل کې دواړه خبرې دي، د زمونږ د تعلیمي دغه چې کم دي کنه څه کې کوالټي طرف ته دونه توجه نشته، بس صرف نوې سکولونه جوړول دي، نوې سکولونه جوړول دي، آؤټ کم څه نشته، ریزلټ څه نشته. نو په دې وجه موږ پوښتنه کوو چېرته د بلډینګ چې څونه دي چې هغه موجوده خشي په هغه کې دننه، مطلب د لرننګ آؤټکمز هم خشي، ریزلټ لږ خشي. صرف په دې باندې خو نه کېږي چې موږ په کال کې سل سکولونه جوړ کړو یا 200 سکولونه جوړ کړو، دا بلا شي دي، ریزلټ خو د هغې سم نشته.
پرایمري سکولونو لپاره مستقبل کې داسې منصوبه شته چې کوم پرایمري سکولونه هغې کې د کمرو کم دي؟
پرایمري سکولز کې، پرایمري سکول خو یو نمبر ون خو دا دی چې موږ کوم پرایمري سکول جوړو نو هغه ټول موږ کم از کم شپږ کلاس روم وي په هغې کې، یو په هغې کې د هډ ټیچر کمرې، یو په هغې کې سټاف روم وي. مخکې خو صرف دوه کمرو سکولو کنه.
چې کوم زاړه سکول لري چې دوه کمرې دي پکې، هغې کې سکی
زړو کې چې کوم کمزې کې اجت شته او گنجائش شته، نو هغې کې ورسره ورسره موږ نورې نورې کمرې جوړو. او بل په هغې کې پرایمري سکول چې څونه دي، په هغې کې نوې سکول کې موږ پلے ایریا مست کړه، چې پلے ایریا به خامخا په هر یو سکول کې، او موجوده چې کوم سکولونه دي زاړه پرایمري سکولونه، په هغې کې موږ اوس خپل دغه ته ګورو کېدی شي چې د 5 نه 10 هزار سکولونه کې موږ دا پلے ایریا جوړ کړو زړو سکولونه.
د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان او چیزمر د همکار زلاند یوسفزی پښتون ته ځوابونه ویل. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې په پاکستان کې په زندانونو کې د بندو افغان کډوالو لپاره به هلې ځلې کوي. د خبره د هغه وروسته سوې ده چې د یاد سفارت یو پلاوی تیر ورځ د راولپنډي اډیالا جال ته سفر وکړ. دوی ویل چې هلته 43 کالو کم کسان هم بندیان دي. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل رپورټ لري.
مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانه یو غړی او د کډوالو د چارو د پاره د سفارتخانه د انچارج نائب ذبیح الله وی چې د 13 کالو راسي د سلسله کې د پاکستان حکومت سره تماس کې دي چې د کراچي او پیښور په ګډون دی ورته د ټول پاکستان جیلونو کې کید افغان کډوالو ته رسایي ورکړي شي، چې دا راز هغه افغانان چې د کید مودې ختم شوي یا په بل څه وجه جیلونو کې ایثار دي، چې د هغوی د رهایي بندوبسو کې. د ذبیح الله په خبره د جمعې په ورځ دوی ته د پینډې یاله جیل ته د ورتلو اجازه ورکړل شو، او دغه رنګ د پولیټیکل کونسلر عبدالناصر یوسفی په مشرۍ کې دوتنی پلاوی جیل کې د افغان کډوالو سره ولیدل. د وینا وا
د ډیر افغانانو چې څوک اسناد نه لري او هغه دی نیولې دي، او اوس خود سه قانون دی چې دې باندې کزیات نه زیات دي، دوه ساتي درې میاشتې څلور میاشتې دي، دوه ساتي به ریپورت کوي. خو په دې څلور سال کسانو باندې دوه کاله قید دي، دوه هغه کړی دی چې اسناد نه لري. او په دې کې داسې خلک الکان مو چې یعنی د 13 کال عمر کمو، موږ د مستشار لخوانه دې ته یو هغه ورکړ شو چې انشاءالله په نږدې وختو کې به موږ د دې دا مشکل حل او که موږ وشي د سفارت لخوانه دې ته یو وکیل ونیول شي، او نور د دې سره کسه کومک زموږ لخوانه وشي، انشاءالله په دې رابطه ورته هغه ورکړه ده چې یو څه کومک به ورسره کېږي.
د دې ملاقات وروسته افغان سفارتخانه څه امید لري چې راتلونکي کې به نور خاورنو کې کید افغان کډوالو ته څه فائده ورسي؟ په دغه اړه راته بیا هم ذبیح الله وی
انشاءالله زموږ امید همدا ده چې د پاکستان حکومت به مونږ سره په دې اړه همکاري کوي، او دغه اوس مونږ ته یو لار خلاصه کړي، نو ان شاء الله آینده کې به مونږ د دې همکاریانه یو.
د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د گرفتارو او د هغوی د ستونزو په حق لا مشال ریډیو د غیر سرکاري تنظیم شارک د مشر سید لیاقت بنوري سره تماسونی وو. څوک چې د بشري حقوقو او کډوالو د خیر خیګړې د پاره کار کوي، نو د وینا وا
د سلسله کې چې دا د یو ارګنایزیشن واټ دا د امبسي او د ګورنمنت ما پہلا ہم بھی خاص کرو کہ بھائی تاسو دا انٹرنیشنل لیول بندا شے او چت کئی چا سرا ریفیوجی چا سرا کارڈ اشتا خو پروٹیکٹڈ دی اصل خطرہ خو مسئلہ خو ہوئی تو چا سرا کھڑا زو میں نو دے دا ہائی لیول چنا دی ما اور تا ویلیم دی چا تاسو دا خبر او کئی
ہم دار اس چھ مکلا د نوموڑی نو پختل چھ د اسنادو د نشواری پ جرم کے پاکستان کی ملزم تا سمر کید ورکڑی کی گی نو دوے
مسرا دی فارم ریکٹ کے 14 فار ریکٹ مشہور سیکشن دا کال سزا شو یہ دو کال
د ذکر دا چې پاکستان حکومت افغانستان او یو ایچ سی آر پاکستان کې د غیر رجسٹرڈ کډوالو د رجسٹریشن په یو لوزنامه کار کولو او امکان وو چې د روان کال 15 جولای نه په دغه کار شروع شي، خو تر دې دمه دغه عمل نه دی پیل شوی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورسپانه لیکي چې په سیمه کې امن راوستلو لپاره بهرني طاقتونه او په ځانګړې توګه چین او امریکا دلچسپي لري. نو ممکن ده چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ځای کولو کې مثبت پرمختګ وسی. د مقالې لنډیز ګلیاز وړاندې کوي.
ډان ورسپانه په جنوبي وزیرستان کې افغان پولیسو سره نږدې د اف سي ځواک د وو فوجیانو د وژنې په اړه اداري خبره کړې ده او وایي چې چیرې د دغه شان پیښو مخنیوي ونه شي نو په سیمه کې به تاوتریخوالی نور زیات شي. ډان ورسپانه لیکي د پاکستان فوج هغه ګنګوسي نه دي رد کړي چې ګینی دا کار په افغانستان کې میشت د پاکستان ضد عناصرو کړی دی. ورسپانه زیاتوي دغه پیښو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا نورې پیچلې شوې. بلخوا د ورسپانه په خبره افغانستان تور پورې کوي چې له پولې هغه اړه بریدونو په دوامداره توګه روان دي. ورسپانه لیکي په پوله د دغه پیښو نخکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخې مسلې موجود دي. سموده وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیز اړیکې خې شوې وي خو د دې موده ډېره کمه وه. ورسپانه پښتنه راپورته کوي چې آیا په موجوده حالاتو کې به دواړه هیوادونه اړیکې پر ځای وساتي او آیا دا به ممکن وي چې په دې کې پرمختګ وشي. دا معلومه نه ده. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د جګړې موسم په ختمېدو دی. بلخوا امریکا ژمنه کړې چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې پاتې شي. ورسپانه لیکي د طالبانو مشر ملا منصور پر طالبانو خپل اثر لرلو لپاره کوششونه کوي. په دې هر څه کې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې افغان طالبان د سولې خبرو اترو ته آماده کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا د افغانستان د ملي وحدت حکومت په خپل منځ کې اختلافات هم ندی ختم کړي. ډان ورسپانه لیکي بهرني طاقتونه او په ځانګړي توګه چین او امریکا د سولې خبرو اترو کې دلچسپي لري نو ځکه ممکنه ده چې دغه مسلو په حل کې مثبت پرمختګ وشي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جنوبی ایشیا پارټنرشپ په نوم یوې نه حکومتي ادارې له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم او ورورګلوي پیدا کولو لپاره دی په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. د خبر د دې ادارې په یو څیړنه کې سوي ده چې پرون په پېښور کې د یوې دستوري پر مهال شریک کړل شو. د مشال ریډیو خبريال ځلاند یوسفزای په دې اړه رپورټ لري.
په سکولونو کې د اقلیتونو د ماشومانو لپاره د اسلامیات پر ځای د اخلاقیاتو د کتاب په اړتیا او د سکول په نورو کتابونو کې ځنې نفرت خوروونکي مضمونونو یا جملو باندې څېړنه کوونکي د ساوت ایشین پارټنرشپ غړي اډوکیټ هاشم رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنې تر مخه د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د نفرتونو کمولو لپاره د سکولونو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
چې څومره بچو ته اسکول کې خایم زموږه بچو هغه سره رویه تبدیل کیږي. امدا بچي به مخکې پروفیسر هم جوړوږي، لیکچر هم جوړوږي، استاد هم جوړوږي. نو ایتکس بکس کو مقصد دا چې ماینورټیز لپاره اسلامیات په الټرنیټ کې هغه نو ویل غواړي نو ټیک دا یو خپل خوخه ده. ما په خپل داسې ماشومان کتلی شو هغه وایي چې او موږ وایو هیڅ مطلب خو اته څکم څوک ویل غواړي به شک ایتکس وایي. بیا په هغه لټریچر کې یا کتاب کې کوم مواد دی هغه باندې لږ توجه ورکړو.
د پاکستان مسیحی لیگ غړی سټیفن غوري وایي چې د برتانیې پر ضد د آزادۍ تحریک او د پاکستان په جوړولو کې غیر مسلمان خلکو هم برخه اخیستې وه او باید نصاب کې د آزادۍ د تحریک د مسلمانانو اتلانو ترڅنګ د غیر مسلمو اتلانو مضمونونه هم شامل شي.
مونګم بلا کسانو قربانې ورکړې دي. ایدم سپک پکار دې چې دا وی چې مونګم واړو ګوري دا ماشومان هم دا سټډي کې چې واقع دي دا پر اقلیت هم ډېر قربانې ورکړې دي چې مونګم د ملک سیاسيشتا سیاسيشتا نو دې دا ساتي چې دا کاروای شروع شي نو خامخا دا نفرت به کم شي. هر سړی به دا وی چې دې کې اقلیت هم خپل کردار ادا کړي دي او مینا محبت سره بوسيږي. کله پورې مونږ ته دا پتا نه چیرې ماته دا پر څه کړې دي، ما دې ملک دا پر څه کړې دي، مونږ اګنور کوي.
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وایي چې پاکستان د ډیرو کورنیو ستونزو سره مخ دی او باید په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو او فرقو د منونکو په یووالي
کاروشي. نور تعصب چې دی هغه د پاکستان بقا د پاره ډېر زیات خطرناک دی. د دې خبرې کولو مطلب دا چې ریلیجیس فریډم او مانایټي رائټس او ایتھک بک د دې د سنسټایز کولو وخت دی چې موږ د دې اهمیت خلکو ته اجاګر کوو چې د دې اهمیت چې دی نه صرف دا نان مسلم لپاره بلکې مسلم کمیونټي کې د خلکو ذهن سازی کې چې دی هغه خلک چې فیوچر کې چیرې په سټیرنګ سیټس باندې راځي او د ملک د دې وطن عزیز پاکستان کار به چلی.
د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته د سخت دریځ د ختمون لپاره طرحه شوی نیشنل اکشن پلان میدان کې د نورو مذهبونو فرقو او قومونو پر ضد نفرت خورونکو ویناګانو او لیکونو باندې بندیز لګول شوې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویل له انیس اجمل څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې دوام لري، خو ځینې زلزله ځپلي د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کوي. د NDMA بیان احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو زلزله ځپلو سیمو کې په راتلونکو څو ورځو کې د موسم خرابېدو یره ده او کېدای شي امدادي هلې ځلې ورسره اغېزمنې شي. د قبایلي سیمو مشرانو غوښتنه کوي چې د فاټا د راتلونکي په اړه چې په پارلیمان کې کوم بل وړاندې شوی دی باید هغه سر تر سره منظور کړل شي. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم لخوا په فاټا کې د FCR د ختمولو او قبایلي سیمو په خبر پښتونخوا کې د شاملولو په حق لنن په پېښور نشتر حال کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو مشرانو، ځوانانو، خبریالانو، زده کوونکو ګډون درلود. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه چارواکي وایي په پاکستاني جیلونو کې د قید افغان کډوالو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغان سفارتخانه چارواکي زبی الله ویل وایي د پاکستان حکومت دوی ته د هیواد په مختلفو جیلونو کې تربندي افغان کډوالو پورې د رسایي مقرر کړي چې دا شنه دغو قیدیانو د خوشي کېدو بندوبست وکړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي چې په صبح کې به شاوخوا 400 هایر سیکنډري سکولونو ته هم د شخصي سکولونو په څیر اسانتیاوې ورکړي. عاطف خان نن له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې تېر ورځ د وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال په دې اړه پرېکړه وشوه. د افغانستان د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت د خاک یارک په پوسته د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ پنخته کې د سیمه ییزو پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د مصر چارواکي وایي د روسیې الوتکه چې پکې شاوخوا 240 کسان ناست وو په سینای ټاپو سیمه کې په مکمله توګه تباه شوې ده. او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران وایي د ویانا په پورنۍ غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل په لور پرمختګ شوی، خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات هم پرځای دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوله. اوس بولال سو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی؟ هلته د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر دا ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د زلزله متاثرینو په امدادي کارونو باندې لیکلي او وایي که څه هم حکومت د زلزله ځپلو د امداد لپاره هلې ځلې پیل کړي دي، او دا هم صحیح خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل د امدادي کارونو څارنه کوي، خو حقیقت دا دی چې بل طرف ته بزرګونو داسې خلک شته دي چې تر اوسه ورته امدادي سامان څه چې امدادي ډلې هم نه دي رسېدلې. ادارې زیاتوي د دې اصل وجه دا ده چې د شانګلې، دیر او چترا لارې ډېرې خرابې دي او سړکونه ځای زیم اچوی دی چې لوجی هلته امدادی ډلې نه دی رسیدلې، او د هغه ځای متاثرین د سخت ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې موږ وګورو نو اکثره په پاکستان کې زلزلي راځي، او بیا د کال 2015 زلزله خو موږ له هیڅ جوړ هیرول نه دی پکار، ځکه چې د هغه زلزلي اثرات لا اوس هم د خلکو په ذهنونو نقش دي او لا اوس هم د هغه د متاثرینو امداد په سم ډول نه دی شوی. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت د جاپان، ترکی او نورو ملکونو پر رنگ د زلزلې د نقصاناتو نه د بچ کېدو لپاره د وړاندې نه منصوبه بندي وکړي او یو داسې مستقل نظام جوړ کړي چې یو طرف ته نقصانات کم کیږي او بل طرف ته چې د کوم خلکو نقصانات وشي چې د هغې ازاله او د هغه متاثرینو زر تر زره امداد ممکن جوړی دی شي. بلپلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د څو ورځو راهیسې میډیا کې د عمران خان او ریحام خان د طلاق خبرې کېدې، خو دواړو د دې نه انکار کولو. اخر د جمعې په ورځ دا خبر ثابت شو چې د دوانو طلاق شوه دی. په دغه اړه خپل ټوئیټر پیغام کې درې خام خان وینا و چې موږ د ژوند لارې جدا کولو فیصله کړې. دارز عمران خان هم دا د خپل ژوند یو ګران وخت بللې. درې مخ کې وایي چې دا فیصله د عمران خان کورنۍ فیصله ده او هیڅ چاله نه د پکار چې چا پاس دواجی ژوند تفسیری وکړي، او هم دغه وجه چې وزیر اعظم نواز شریف خپل پلویان په دې معاملې د خبرو نه منی کړي، او دا ځکه کڅوک سمرلوی لیډر یا سړی هم شي دا قسم خبره د ژوند سره تړلې وي او دی کې هیڅ نوې خبره نشته. دریا اخري کوي چې د عمران خان او ریحام خان د پاره دا خوا چې دوی په قانوني طریقه د بیلودو فیصله وکړه. ټول سیاسي مخالفینو لا هم پکار ده چې دې معامله کې ګوتې نه وهي او په دې د خبرو نه ډډه وکړي، بلکې دوی د خپلې وسیلې او توانایي د زلزله ځپلو خلکو د پاره په کار راولي او په دې وخت کې دې هغوی نه هېروي، ځکه چې څو ورځې مخکې راغلي زلزلې سره په زرګونو خلکو ته مالی او ځاني زیان رسیدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی کرکټر عمران خان دویم مېرمنې ته هم طلاق ورکړی دی. اجانس لیکي چې د دې خبرې پخلای د عمران خان د دویم مېرمنې ریحام خان د جمعې په ورځ پر ټویټر ویبپاڼه وکړه. د اجانس په لیکنه 28 کلن عمران خان د روان کال په جنوري میاشت کې له 24 کلن ریحام خان سره واده کړی و. فرانس پریس خبری اجان زیاتوي چې عمران خان او ریحام خان له یو بل سره یوازې 10 میاشتې تیرې کړې او اوس یې یو بل ته طلاق ورکړی دی. اجان زیاتوي چې عمران خان د ملک تر ټولو وړ کس ګڼل کېدی، خو هغه د حکومت ړنګولو لپاره تر پیل کړي احتجاج سمدستي وروسته د واده کولو اعلان وکړ. عمران خان د حکومت ړنګولو لپاره تحریک د 2014 کال د اګست په میاشت کې پیل کړی و، خو په ډسمبر کې یې له هغه وروسته ختم کړ چې وسلوالو د پېښور پر سکول برید وکړ. اجان زیاتوي چې د بی بی سی پر پخوانی کارکوونکی او د پاکستان د یو ځایي ټلویزیون د خبرونې پر قربانې ریحام خان له هغه وروسته نیوکې وسوې چې نوموړی د تحریک انصاف په غونډو کې ګډون پیل کړ. خلګو پر نوموړی تور پورې کړ چې د خپل خاوند له شهرته په ګټه اخیستنه ریحام خان هڅه کوي چې ځان مشهور کړي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې پر ریحام خان تر ټولو زیاتې نیوکې په خیبر پښتونخوا کې وسوې، چیرې چې د تحریک انصاف حکومت دی. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هېواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستانه په داسې وخت کې د خلکو وتل زیات شوي دي چې طالبانو په دې هېواد کې په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له جنوري تر اګست میاشتې 122,080 افغانانو په 44 هېوادونو کې پناه اخیستې دي. ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده زیاتې او زیاتره پکې ځوانان دي. د سړیو قاچاقبرانو ورځپاڼې ته ویلي چې که د نیمروز له لارې تر تهرانه پر مځکه تګ وي، نو پر یوه کس له 6,000 to 8,000 ډالرو اخلي، او که تر تهرانه په الوتکه کې او له هغه ځایه پر پښو تګ وي، نو 9,000 ډالر اخلي. د قاچاقبر په وینا که نیغ په نیغه د الوتکې له لارې د ترکیې تر استنبول ښاره تګ وي، نو دوی 12,000 ډالر اخلي. د خان په نامه یو قاچاقبر ویلي چې هره شپه له 300 to 400 کسان د افغانستان له نیمروزه ایران ته اوړي. د خان په وینا په هرو 100 کسانو کې 300 یا خو نیول کېږي او بیرته افغانستان ته لیږل کېږي، او یا هم د خپل هدف هیواد ته تر رسیدو وړاندې په بل هیواد کې پناه اخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي په شام کې د بشار الاسد د رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي، خو ماموریت به یې یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنگ کې به مستقیمه برخه نه اخلي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریې ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریې ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته له دې سوریې ته د خپلو ځانګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریې د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حقله د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي، خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده، خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وای له روس سره خپل اړیکو ته ډیر ارزښت ورکوي او د روس د ولسمشر سفر ته سترګې پلار دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند جمعې په ورځ په اونیز خبری غونډه کې کړی ده. دوی ویل د دواړو ملکونو مخ په زیاتېدونکي تعلقات به په سیمه کې ښه اثرات ولري. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل رپورټ لري.
د جمعې په ورځ ماسپخین د معمول خبری غونډې ته د خطاب په وخت خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د وزیر اعظم د امریکا د دورې په ګډون په مختلفو چارو رڼا واچوله. د یو تپوس په جواب کې چې آیا د نږدې ورځو کې د روس صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی دی، ویان تردید یا تصدیق نه کو، خو زیاته کړه چې پاکستان دغه سفر ته سترګې په لار دی. د وینا وا
موږ روس سره په هر څانګه کې تعلقات زیاتول غواړو. ماضي کې د پاکستان او روس ریاستي او حکومتی مشرانو ترمنځ دورې هم شوی دی. موږ تر اوسه صدر پاکستان دورې ته هر کله کوو.
په داسې حال کې چې د وروستیو کې روس او پاکستان یو لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به روس د لاهور نه کراچۍ پورې ایل این جی پایپ لاین غځوي او په دغه منصوبه به $2 ارب لګښت راځي، کم چې به روس برداشت کوي. هغه کم وجوهات دي چې روس او پاکستان یې یو بل ته نږدې راوسته. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس کو. نو دوی
وایي پاکستان او روس منځ کې چرته هم باهمي اس قسمه تنازع نه ده پاتې شوی. اوس پاکستان بلا مودې پس په دې خبره پوه دی چې کله د ریجن نه بهر قوتونه کاغه امریکا وی کابل وی هغه سره اوږده دوستانه کول او د هغه مفاد دپاره خپل ګاونډیان او نږدې ملکونه خفه کول ته دونه ښه پالیسي نه ده. او ښکاري ده چې پاکستان له یو توازن ضرورت و چې د ده په تعلقاتو کې د صرف په یو بیگ کې په یو ټوکرۍ کې ټول لګې اچول نه وي، بلکې په دې کې زیات نه زیات ڈائورسٹی وي. دا یو سوچا سمجھا کنسسٹنٹ پیٹرن دی چې کوم باندې موږ روان یو پاکستان روان دی.
د دوه ملکونو ښه تعلقات په خپل د دوی دپاره او ټولې منطقې دپاره څومره اهمیت لري. په دغه اړه مو د پوځي او دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوځ د پخوانی لیفټنن جنرل طلعت مسعود نه تپوس کو. نو دوی
یې مالک
یو خدا چې دواړه ملکونه د انتها پسندۍ او ترهګرۍ خلاف مرستې کوي او کومو ډلو چې د پاکستان قبایلي سیمونه د روس په ګډون مختلفو ملکونو کې کاروایانې کولې، پاکستان د هغوی خلاف سخت اقدامات کړي دي. دواړه ملکونه د استخباراتو، کاچاک د مخنیوي او پوځي څانګو کې یو بل سره مرستې کوي. بل دا چې یو طرف ته د امریکې او هندوستان تعلقات سیوا شوي دي، نو بل طرف ته د یوکرین په معامله په روس هم دباو زیات شوی. نو په دغه وجه هم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې خواله راغلې.
د ذکر دا چې په کال 2012 کې د روس د صدر ولادیمیر پوتین پاکستان ته سفر ټاکل شوی و، خو ان په اخیری موقع دغه سفر د نامعلومه مودې لپاره وځنډول شو، کم چې تر دې دمه د ځنډ ښکار دی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په کورم ایجنسی کې د سدی ځای خلک وایي چې د دوی سرکاري روغتون د دوی علاج په صحیح توګه نه کوي. په سیمه کې سرکاري دغه روغتون د گریډ بی درجه لري. د دوی په وینا یو پلو ډاکټران پکې نسته او بل پلو دوایان پکې نسته. خو چارواکي دا مني چې د ډاکټرانو ستونزه تر یو څه موجوده وه، خو دوی هواره کړې ده. خو د چارواکو په وینا د دوایانو نشتوالی خبره بې ځایه ده. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی پرې رپورټ لري.
په کورم ایجنسی کې ځایی خلک وایي د سدی په سرکاري هسپتال کې د دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. د سدی سرکاري هسپتال ته د گریډ بی درجه ملو شوې ده، خو ځایی خلکو په خبره نه پکې ډاکټران شته او نه دوایانې. سنگی خان بنگش په نامه یو ځایی کس مشال رډیو ته وایي هسپتال ته چې کله هم خپل مریض بوزي نو متعلقه ډاکټر به پکې نه وي. دی وایي په سرکاري هسپتال کې ځینې داسې ډاکټران شته چې د خپلو ډیوټیانو نه اکثره غیر حاضر وي.
ډاکټر نو به و می سره تر اوسه دغه ټکونه په خلاصول نه پیدا نو مخ په لمر دروغه تلا کوزه مره کوزه کا په لوم سه باندې غټ ټکونه مخلص کړو نو مول ډیر ورغورا د خلکو نه خپایو ته مخ په هسپتال د ویلې دا شه دي.
ځای خلکو تر مخه په هسپتال کې یو بل غټ ستونزه دا ده چې مریضانو ته دوایانې نه ورکول کیږي. حاجی رحم جان په نامه یو مشر مشال رډیو ته وای په هسپتال کې اکثره مریضان دوایانې په خپل پیسو اخلي.
چې کله تکلیف یې ستنه منه وای کنه نو سرنج ته به بازار ته کوځي. بازار نه به سرنج ته روړي په سل روپۍ بټي شي او تر بنه سه په سل به بل تر بنه شي.
ایڈیشنل ایجنسی سرجن ڈاکٹر عنایت الرحمان دغی خبری ته تیار نه دی چې په هسپتال کې دوایان نشته او مریضان په خپل پیسو اخلي. د مشال رډیو ته وای په هسپتال کې مریضانو ته سہولتونه ورکولو لپاره د پولیټیکل انتظامی نه ورته هر میاشت مخصوص فنډ ملاویږي او زیاتوي چې کله نه دغه سلسله شروع شوې ده نو په هسپتال کې د مریضانو ټیسټونه، ایکس رې او ته دوایان مفت ورکول کیږي. دی وای حکومت دا پالیسی نه ده چې ایمرجنسی نه علاوه مریضانو ته سل فیصده پوره دوای ورکړل شي.
میډیسن خلق کافی مقدار کې موجوده او سړي اسپتال کې نور لکه مو په خپل کې فاده کې باندې وي ټول انویسټیګیشن دي لکه لیبورټری ایکس ری دي ټول دي دا ټول فری مو کړی.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د سړي په سرکاري هسپتال کې هر ورځ اوسطن 600 مریضان لیدل کیږي. ډاکټر عنایت الرحمن وايي څوک چې په هسپتال کې ډیپټی نه کوي د هغوی خلاف سخت ګامونه اوچت کړي دي. طارق ورغزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
د میرمنو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکونکي او غیر سرکاري اداره وایي چې په پاکستان کې د سینې سرطان درملنې لپاره یو روغتون جوړوي چې راتلونکې اونۍ به پرې کار پیل شي. د یادې ادارې په وینا چې دا روغتون به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي او یو تشخیصي مرکز به یې په اسلام آباد کې پرانستل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
پاکستان کې د ښځو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره پینک ریبن وایي چې پاکستان کې هر کال په زرګونو د سینې سرطان له وجې متاثره کیدونکو زنانو لپاره د سینې د کینسر د مخنیوي هسپتال جوړوي چې باقاعده کار به پرې روانه هفته کې شروع شي. د یادې ادارې په وینا چې دا هسپتال به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي د څه لپاره چې د حکومت نه منظوري اخیستې شوې ده. د دې هسپتال د تشخیص یو مرکز په اسلام آباد کې هم جوړول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پینک ریبن ویان ناصر غفور اویل چې هر کال پاکستان کې سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې مري. د ده په وینا چې د ټولو زیاتې متاثره خسی خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري. د سینې د کینسر وجوهاتو په اړه د نوموړي وینا ده چې تر اوسه پورې د دې معلومات له مخې ته نه دي راغلي او د دې د معلومولو لپاره د یو سنجیده تحقیق ضرورت دی. دی وایي
40,000 خواتین هر سال
سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې هر کال مري او شاوخوا 1,00,000 نورې زنانه په دې مرض اخته کیږي. نو د دې صورت حل په نتیجه کې چې کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نشت په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شعبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي. زموږ اداره د دې صورتحال له وجې د پاکستان لومړی د سینې د کینسر هسپتال جوړوي. په سبا چې کار را روانو ورځو کې شروع شي دا به د یو نه دوو کالو ترمنځ جوړ شي او ټولو مستحق ښځو ته به وړیا د علاج سہولیات ورکول کیږي.
مفت جو ہے وہ طبی سہولیات مہیا کی جائیں گی.
دا پیخبر دا ارنم ہسپتال او دا کینسر ماہرہ ڈاکٹر سفورہ شاہد وائی چی دا سینے دا کینسر زیادہ تر کے سنا پہا غزوانان خصو کی قدل شوی دی دا چا عمرونا چی دا شلو کالونا درش کالو کی وی دا دی پوینا چی کم شمیر سر دا سینے دا کینسر کے سنا مخی ترائزی نو او زدی لپارا پا باکی دا توگا دا یو ہسپتال ضرورت محسوسی گی. دا وائی چی خصو لپکار دی چی خپل دا خپل بدنون معاینہ کوی او کپزان کی سبینی چی ڈاکٹر سر پا فوری توگا رابطہ کوی.
شلو کالو ترسی هر هر میاش خپل معاینه خپل لاس سره د کوي خپل ځان خپل جسم نه دي ځان پوي او کاغه کې لغون دې لګردو بدل راځي تبدیلی نو پته لګي چې دا شیخ بل میاش کې نو دې میاش کې خدا لغون دې لکه سرمن سخت شو یا لاندې غټه کلک لغون دې نری غون دې ښکار شو یا شیپ کې فرق شو نو دې د پاره هر میاش خپل از خود تشخیص مونږ ویو چې کوي او تاسو هغه کې لمبلو دوران کې بغیر لمبلو نام چې لاسونو سره خپل اسخي لاس سره گس سینا اترخ گورے گس لاس رخی سینا اترخ پملاسی یا پولاڑے تاسو پارام تاسو کا خبر ہو چی صحیح طریقے سر بے گورے.
غیر سرکاری ادارے پنک ریبن پوینا چی دا ہندوستان پر نسبت پاکستان کی دا سینے دا سرطان دا کیسون شرح درے چند سیوا دا او ہر کال نوی سر کیسون پاکستان کی رجسٹرڈ کی گی.
رابع اکرم خان وا په پېښور کې د افغانستان د کنسولګری ځینې ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره یو څه اندازه مرستې وکړي. دوی دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې وږمه اوس مهال د پېښور په یوه روغتون کې د رنځ پر بستر پرته ده. زبی الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسولګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې وږمه له تېرې سمودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډي ریډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وږمه چې لاره د خیبر پختونخوا د صوابۍ اوسېدونکي ده شاوخوا 23 کلونه مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لر یو بری پښتونخوا کې زرګونه مینهوال پیدا کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان کنسولګرۍ یو پلاوی چې تېره ورځ د وږمې پښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په کنسولګرۍ کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار چې مخکې مو غوښته چې د دې پښتنې لپاره درای شم خو لږ څه دغه په مخکینۍ زلزله نو بعد خبری پیدا شو چې دغه موضوع الکسه وشه واچو نو بیا زمنګ مشر عبدالباری جهانی چې د اطلاعات فرهنګ وزیر ده دغه ماتویل چې موږ مقصد دي ته بزی دی نه په پښتنه کوي او د به وعده کوي چې موږ پراتو کې بیا سوره د کې به د سبب موږ هغه لازم برسته چې ورته پر نظر کې نیول شوی ده دې ته به ورکل شي.
په خیبر پښتونخوا کې افغان وکیل او تجار ډاکټر میرویس یوسف زی به د افغانستان او خیبر پښتونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنر مندانو د لاسنیو لپاره د لاغوی سره د اړتیا په محل لازم مرستې وکړي.
په دغه حالتونو کې دواړه لارو بر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا په کار ده چې د دغه هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمتونه کړي د هغې ته باید پښتنه وشي مالي مرستې ورسره وشي.
د وږمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه.
زه ډېر مشکور یم چې دی راغلل او دی راغلل مونږ د عزت راکړو زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې دې الله رب العزت د خپل عزت د خاطر د خپل جال او جلال د خاطر افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی او به الی لرم چې ما سره څنګه دی راغلل ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وږمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شان به ان شاء الله په ژوند کې په نورو موکوم زموږ ته پوس کې.
د یادونه ورته چې سندرغاړي وږمې سورز وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ناروغتیا پر مهال د یو څو سندرغاړو پرته چا پوښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو یې بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور له وزارت شکایت کاوه چې لا یې هم د وږمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
د هند سینما ستوري شاروخ خان 50 کلن سو خو وای چې فلمونه جوړول به نه پرېږدي. د هند سینما دغه مشهور ستوري وای چې لږ تر 15 نور خوراشه فلمونه جوړوي. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی چوری چوری چپکے چپ
د هند سینما نامتو ستوره شاهرخ خان چې 50 کلن کیږي وای چې له هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. شاهرخ خان به درالونکې دوشنبه په ورځ 50 کلن شي. دی وای ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بې جوړې فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاہرخ خان دغه راسوای غوړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاہرخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اچایم لسیزه کې په ټلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاو. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاهرخ خان په څه باندې شل کلن فلمی ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس په شان بریالی شوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
د شاهرخ خان د شهرت اندازه د دل فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشا کړی دی. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاهرخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاهرخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاهرخ خان شهرت بې ساری دی. د دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپر نا شرما وای شاهرخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مین کړي او دوه نیم ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي. په وروستیو کې کله چې د بریتانیا یو پوهنتون شاهرخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خفګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو موږ ته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاهرخ خان شخصي عواید $26 میلیون اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجوري د زیاتوالي نظره په نړۍ کې 13 فلمي ستوري بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے.
د مشال رادیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د مشال ریډیو د نن ورځې د دې وروستۍ خبری خپرونی د ریپورټونو لړۍ هم دومره وا، او د خپرونی د پای شبوت رسیدلی لانی ساجمل څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا ورو.
د پاکستان د قدرتی آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په سلسله سپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې دوام لري، خو ځینې سلسله سپلي د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کوي. د ان ډی ایم ای ویان احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو سلسله سپلو سیمو کې په راتلونکو څو ورځو کې د موسم خرابېدو ویره ده او کېدای شي امدادي هلې ځلې ورسره اغېزمنې شي. د قبایلي سیمو مشرانو غوښتنه کوي چې د فاټا د راتلونکي په اړه چې په پارلیمان کې کوم بل وړاندې شوی دی باید هغه سر تر سره منظور کړل شي. د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم لخوا په فاټا کې د FCR د ختمولو او قبایلي سیمې په خبر پښتونخوا کې د شاملولو په هکله نن په پېښور نشترحال کې یو غونډه وشوه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی چارواکي وايي په پاکستانی جیلونو کې د قید افغان کډوالو د خوشی کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې د افغان سفارتخانی او چارواکي ذبیح الله ویل باید د پاکستان حکومت دوی ته د دغه هیواد په مختلفو جیلونو کې تر بندي افغان قیدیانو پورې د رسایي موقعه ورکړي چې دا شان د دغو قیدیانو د خوشي کېدو بندوبست وکړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي چې په صوبه کې به شاوخوا 400 هایر سیکنډري سکولونو ته هم د شخصي سکولونو په څیر اسانتیاوې ورکړي. عاطف خان نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې تېر ورځ د وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه. د افغانستان د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت د خاک یارک په پوسته د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ په نښته کې د سیمه ییزو پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د مصر چارواکي وایي د روسیې الوتکه چې پکې شاوخوا 240 کسان ناست وو په سینای ټاپو وسمکې په مکمله توګه تباه شوې ده. او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران وایي د ویانا په پرونۍ غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل په لور پرمختګ شوی، خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات اوس هم پرځای دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې انیسا جمل وړاندې کاو. پر همدې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر دې سپو پاتې سواست ډیو ریډیو اورېدلای سي. بوریوال کاکړ لخپل ټول همکارانو او پسمه کې لخپل ټول خبريالانو سره یو ځای. لتا سو اجازه غواړم هر ځای چې است شو وخت ولرئ.